السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه پښتو خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې د امان الله امیرسي پر غاړه دی په دې خبرونه کې اوري چې نن په غور کې د هغه ولسی خلکو مړي خوره ته وسپارل شول چې ویل کیږي داعش وجلی دی پاین حال کې سیمیز چارواکي په دې ولایت کې بیا د داعش حضور ته اندېښمن دي دا هم اوري چې د کونړ سیمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څلور بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کیږي دوی عربان دي شپږشت وسلوال وچل شوي دي خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې احمد تکلی وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د القاعده شبکې درې مهم قمندانان د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وژل شوي دي د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بندي او دوه یزیدې میرمنې چې داعش ډلې په عراق کې د مینځو په توګه ساتلې د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې بشپړ خبرونه د ملي امنیت اداره وایي چې د القاعده شبکې درې مهم قمندانان تیره شپه د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل کلي کې وژل شوي دي ملي امنیت په یوه خبر پاڼه کې وایي د القاعده قمندانان فاروق اقحتانی بلال او د دې ډلې یو بل غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ملي امنیت له ادارې سره په همغږۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حملو کې وژل شوي له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړی و چې په کونړ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران وژل شوي دي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې د درې دیرشو داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خویاني ویلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم په دې سیمه کې روان دي د داعش د وسلوالو یو شمیر پټنځایونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بند دي د دې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ښوونځي تر ډیره په هلمند فراه بادغیس زابل اروزګان او څو نورو نا امنه ولایتونو کې تړل شوې دي له دې مخکې د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې په ټول افغانستان کې اوسه و ښوونځي بند دي روسیا وایي د سوریې په ادلب ښار کې پر یو ښوونځي هوایي حمله چې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل د روسیې او سوریې پوځي الوتکو نه ده کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل په دې بګنون کې تراژیدۍ کې روسیه لاس نه لري میرمن زخارو وویل د بشري حقونو د فعالانو او لویدیزو ډیپلوماتانو دا ادعا درواغ ده چې وایي پرونی حمله روسیه کړې د روسیې دفاع وزارت هم نن له دې مخکې ویلي و چې د سوریې د حلب ښار په سیمو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې نه د روسیې او نه د سوریې ځواکونو بمبارۍ کړې روسیا د سوریې د ادلب ښار په حس سیمه په بمبارۍ کې د لسګونو ماشومانو د مړینې په مسله کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له سختو انتقادونو سره هم مخامخ شوه دوه یزیدې میرمنې نادیا مراد باسی تاها او لامیا حجی بشار نن د سخاروف په نوم د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې دا پریکړه په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان په عمومي غونډه کې اعلان شوه د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز په ستراسبورګ کې د دې جایزې ګټونکې اعلان کړې خوشحاله یم چې د مشرانو د غونډې دا پریکړه اعلانوم چې د سخاروف سګنۍ جایزه نامریا نادیا مراد او لامیا حجی بشار ته ورکول کیږي نادیا او لامیا په 2014 کال کې هغه مهال چې داعش ډلې د عراق په شمال کې د دوی کلی ونیو د دې ډلې د وسلوالو لخوا د مینځو په توګه اسیرانې شوې خو وروسته په تیښته بریالۍ شوې او اوس د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوي جرمني څارنوالانو یو سوري وګړی د تروریستي اهدافو په ټاکنه او څار تورن کړی پر دې 19 کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تور دی چې د اسلامي دولت ډلې د حملو لپاره یې اهداف په نښه کول. د برلین پولیس وایي یاد شوی کس چې په مارچ میاشت کې نیول شوی د یوې تروریستي ډلې په غړیتوب او د وسلې د لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن شوی. جرمني څارنوالان وایي تورن په 2013 کال کې له داعش ډلې سره یوځای شوی او په سوریه کې هم په جګړو کې برخه اخیستې. د چارواکو په وینا تورن په 2015 کال کې ظاهرا د یو سوري کډوال په جامه کې جرمني ته رسیدلی. دوی همداراز وایي چې د کس له خپلې خوا د تروریستي حملو پلان هم درلود. او وروستی خبر، ترکیې د جولای د میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې د لاس لرلو په تور د 3 پوځي پیلوټانو د نیولو حکم ورکړی. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن وویل چې له دې تورنو څخه 45 تنه یې نیول شوي او پاتې 28 یې تر تعقیب لاندې دي. د راپور له مخې په تورنو کې 2 ډګروالان او 100 بریدمنان دي. د ترکیې حکومت د دې ناکامې کودتا په تړاو 15,000 کسان نیولي، له څه باندې 80,000 کسانو څخه یې تحقیق کړی او 29,000 کسان له خوشي کېدو وروسته تر عدلي څارنې لاندې نیول شوي دي. د کودتا له هڅې وروسته د پوځ، پولیسو، قضا او معارف د کارکوونکو په ګډون 10,000 دولتي مامورین له دندو ګوښه شول. د ترکیې حکومت په امریکا کې ډیره تبعیدي دینی عالم فتح الله ګلین د دې کودتا په تنظیم تورن کړی، خو ګلین دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن په غور کې د هغه ولسی خلکو مړی خاورې ته وسپارل شول چې ویل کېږي داعش وچلې دي. په همدې حال کې په غور کې د داعش د حضور په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د حکومت استازي چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کېدو د چارو مشرکوي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ملګرو ملتونو غواړي چې د حکمتیار نوم له تور لیست څخه وویستل شي. اکرم خپلواک وایي
او مطمئن یو چې په ډېر لنډ وخت کې به په رسمي توګه دا په امنیت سره حکمت به
د کونړ سیمې چارواکي وی دی ولایت کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې څلور بهرنیان وچلی چې ګمان کیږي دوی عربان دي او امریکا وایي چې دا دواړه د القاعده شبکې لوړ دوه غړي دي. د کابل د امنیت په اړه هم د کابل د خلکو استازي اندېښنه لري.
کاروان کې څنګه غوښتي میدان ورده کې لوګر کې تاسو نور ورات په پتا ده په کابل کې هم د دې تشویشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته مخته کیږي.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روسیې اعتراض وکړ چې په سوریه کې ملکی خلک په نخښه کوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول واورئ. د پنځشنبه په ورځ په غور کې د هغو ولسی خلکو مړي خاورې ته وسپارل شول چې ویل کېږي د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په ډلهییزې توګه وشل شوي دي. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې لپاره راټول شو کسانو سره ژمنه وکړه چې له وسلوالو څخه به د وشل شو کسانو غچ اخلي. ځایي خلک محلي او مرکزي حکومت ملامتوي چې د غور امنیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه له غور څخه د ازادي راډیو د خبریال عبدالقدیر غفوري د رپورټ مهم ټکي له اجمل څخورو.
د خور ولایت په سرګونو وسیدونکو نن په دې ولایت کې د وسلوال لخوا د وژل شو لسی خلکو مړي پرې وی غونډي خاورو ته وسپارل او دا غونډي د شهیدانو غونډي ونموله. که څه هم په دې مراسمو کې د غور والی غلام ناصر خازي ته د خلکو لخوا د خبرو کولو اجازه ورنکړل شوه، خو په لویدیځ سن کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان جنرال محیدین غوري د قربانیانو کورنیو ته ژمنه ورکړه چې دا دی ولسی خلکو له قاتلانو به ډیر زر غچ واخیستل شي. خاغلی غوري وویل د هغه وسلوالو پر ضد چې دا ولسی خلک یې په بې رحمۍ وژلي د سترو عملیاتو تیاری روان دي. خاغلی غوري زیاته کړه جنرال غوري وایي ماشومې چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول لپاره په بوټو پسې تللی و هغه هم په شهادت رسولی. ستاسو د اولاد په توګه تاسو ته ژمنه درکوم چې د شهیدانو وینه به له دوی ګټم. پریږدئ چې موږ له خپلو ځواکونو، مشرانو او دیني عالمانو سره پلان جوړ کړو. کمانډو ځواکونه را رسیږي، زه به مخکې یم او تاسو به راپسې یئ. پخوانی والی سیما جوینده هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړی پر حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو څو کلونو کې هیڅکله په غور ولایت کې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. سیما جوینده وویل
ګبنان صبری مو هم لابریز شده یا مجبوریم
سیما جوینده وای زموږ د صبر کاسه هم دک شوې ده یا مجبورې یو چې لدی ځای کډه وکړو یا دا چې حکومت یوال وته ک پورته کړی څلور سوغله وشل شي تاسو لدی خلکو پښتنه وکړي چې کومه ورځ شهادت نه دی ورکړي که حکومت د څلور غلو د منځولو توان نه لري موږ ته دی وای چې موږ له دنیا مرسته وغواړو چې موږ وښورو
دنیا صدا کړئ چې دنیا بیا مور به پذیر
په عین حال کې په غور ولایت کې مدني فعالانو هم یو څلور مدني پریکړه لیک خپور کړی او پکې حکومت په غور ولایت کې نامنه یو تا په نه پاملرنه تورن کړي د غور یو مدني فعال محمد حسن وایي د دې کاریګرو د ډلهیزې وژنې مسؤل د غور د ولایتي ادارې چارواکي دي چې د ده په وینا حکومت باید نه یوازې دا چې له دندو لرې کړي بلکې عدلي او قضایي ادارو ته یې باید معرفي کړي وسلوالو کسانو د سې شنبې په ورځ مرکز فیروسکو ته نږدې شپږ دېرش تختول شوي ولسي کارګران په ډلهیزه توګه په ډزو ووژل په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي د غور والي غلام ناصر قاضي دا په دې ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې کار بللی چې د ده په وینا د فیروسکو په شمال کې له کلونو راهیسې فعالیت لري
دا جمل ان پراپور کې مو واوریدل چې نن په غور کې د هغه ولسی خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې د چارواکو په وینا داعش وسلوالې ډلې په ډلې زتوګه وچلې دي د غور سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش حضور ته زیات اندېښمن دي د غور والي دا وسلواله ډلې د عامو خلکو ژوند کې بولي او د مرکزي حکومت څخه پر وړاندې د عملیاتو غوښتونکي دي د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هغه ولایت کې د وسلواله ډلو پر وړاندې د جدي احضاراتو او عملیاتو خبره کوي یوسف خان زدران په ریپورت لري
په غور کې له دیرش څخه د ډیرو کسانو تر وژلو وروسته د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش په نوم په دغه ولایت کې فعاله شوې یو جدي ګواښ دی د یاد ولایت والي غلام ناصر قاضي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له لسو کلونو راهیسې کله له طالبانو او کله هم د داعش سره همکاري کړې او د عامو خلکو په وړاندې هیڅ ډول جنایت نه دی سپمولی د هغه په باور دا ډله د غور مرکز اړوند د فیروزکو په شمالي برخو کې فعاله ده چې هر وخت یې د خلکو په وژنو وسلوالو لا ولاس پوری کړی دی
مردم به بیگونه رحم نمی کنه نمی بر ما نگران کننده
دا ډله چې په بیگونه کسانو رحم نه لري د اندېښنې وړ ده ځکه نشو کولای چې د هر ملکی کس تر څنګ یو سرتیری ودرو لا هم د عمل لال وړپوړو حکومتي چارواکو غواړو چې بنسټي تصفیوي عملیات تر سره کړي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو کسانو کوم چې د غور ولایت چارواکي د داعش اړوند بولي د سې شنبې په ورځ شپږ دېرش ملکی وګړي فیروزکو ته نږدې سیمه کې په ډزو وژل د پیښې د هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس غنی په یوه اعلامیه کې وویل چې په غور ولایت کې د ډلهیزو وژونکو څخه به بدل واخلي ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه ولایت کې د غیر نظامی کسانو دا وژنه په کلکو ټکو غندلې ده په غور ولایت کې د ملکی کسانو دا وژنه لومړی نه ده بلکې د سیمې ځو چارواکو په وینا دوه کاله وړاندې هم دې وسلوالو د دوو مسافرونکو موټرو څخه څوار لس کسان ښکته او په ډزو یې وژل د غور ولایت چارواکي وایي چې دې ډلې او زیات نور کسان هم جذب کړي او خپل فعالیت یې غځولی د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په دې اړه وایي
دوی په دوه درې ځایونو کې دي او بې سواد او جاهل خلک یې خپلو لیکو ته جذب کړي دي
د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غور کې د ملکی کسانو د وژونکو د پیدا کولو په لټه کې دي له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت هم په غور کې د پراخو عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش په ډاډ سره وایي چې امنیتي ځواکونه به دا وسلواله ډله له منځه یوسي
په غور ولایت کې زمون قطعات هلته موجود دي احزارات نیولې چې په ډیر نږدې وخت کې د دغه تروریستانو په مقابل کې خپل عملیات تنظیم او سرترسي مونږ په جوت توګه باید ووایو چې د غور خلک باید مطمئن ووسیږي چې د ملي اردو او د مونږ ملي ځواکونه د دوی په خدمت کې دي او د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول هلې ځلې جاری ساتو
دفاع وزارت وایي چې په تیر کې هم د دې ډلې په وړاندې عملیات شوي دي خو د عملیاتو په وخت کې دا ډله له یو ځای بل ته په تیښته بریالی شوې ده له دې سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي تر کومه چې حکومت د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه نه کړي او د ډار اچونکو ریښې پرې نه کړي د وسلوالو ډلو په وړاندې هر ډول عملیات به لازمي لاسته راوړنې ونه لري
وامریدل چې د غور سیمې چارواکي او یو شمیر کارپوهان او د غور استاذي په دې ولایت کې د دایښ حضور ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې د لکسرنګ مچ په سر کې وریدل چې نن د هغو لسی خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې په غور کې د چارواک په وینا دایښ ډلې وژلې دي. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمیر استاذي او د مدني ټولنو فعالانو بیا په غور کې د ملکي وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو جدي غوښتنه کړې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا کورنړ سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې بریت کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي دوی عربان دي، شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا چارواکو ویلي چې په دې بریت کې القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان وژل شوي چې د دوی په خبره هلته د القاعده ډلې د پناه ځایونو د بیا جوړولو هڅه کوله. که څه هم چې د کونړ والي وایي د دې ارزونې لا دوام لري، خو څو عمومي چې دغه وژل شوي عرب د القاعده ډلې لوړپوړي قومندانان دي او که څنګه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا منلی چې په دې بریدونو کې د القاعده ډلې درې غړي وژل شوي دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دغه بریتونه د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په دېرش کیلومتري کې د هیلګل په نوم دره کې د یکشنبې په ماښام سوي دي. د کونړ والي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریت کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي چې د دوی موندنې ښیي چې له دوو تر څلورو تنه بهرنیان وه او غالباً عربان دي. وحیدالله کلیمزی وایي لا تر اوسه پر دې غور کوي چې آیا په وژل سوي عربانو کې د القاعده ډلې مشران هم سته که څنګه.
تقریبا حدود شپږ ویشتو کې مړه او زخمیان در مرګروپ له مخالفینو ته اوښتي او دوه نه څلورو خارجي اتباع په اغلب ګمان باندې چې خارجي اتباع دي او دوه عربان دي چې قرار دي اظهارات د امریکې د دفاع د وزارت چې ډېر موږ مطمئن په دې باندې نه یو چې یو په نامه د فاروق القطانی بل هغه بلال تویبي دغه دوه عربان چې د القاعده سرکردګان و یا په اصطلاح د دوی دغه مشران و دغه د منځه تللي، ولې ډېره دقیقه نه ده. نو په دې لټه کې څو د موضوع دقیقه کړو.
د امریکا دفاع وزارت وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان په دغه برید کې وژلي دي. د دغه وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده مشر فاروق القحطانی القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطانی په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف سوی وو. بلال العتبي هم د دغه امن مرکزونو په جوړولو کې شکیل و چې وکولای سي بهرني جنگیالي پکښ وروزي او هم له هغه ځایه لویدیځ وګواښي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي، خو د فرانسې خبري اژانس د پینټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د امریکایي الوتکو په بریدونو کې د یادو سویو کسانو په ګډون د القاعدې ډلې درې غړي وژل سوي دي. له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې مخصوصا په کونړ ولایت کې د القاعدې ډله فعالیت لري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر نجیب امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. د وی لیوی مودې څخه القاعده ډلې یو ځل بیا د خپل قواو په بیا فعالولو پیل کړی او افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه په استفادې انتخاب کړی دی، خو دا پیل د نه په دې معنی نه دی چې دوی هلته ډیر زیات فعال دي. په خپل د کونړ والی هم دا خبره نه ردوي او وایي د ولایت ډېره غرنۍ سیمه ده او کېدای سي د دې ډلې بقایا اوس هم هلته فعالیت ولري. امریکایي چارواکي وایي د څو کلونو په ترڅ کې دا په افغانستان کې د دغې ډلې په وړاندې د امریکا تر ټولو مهم بریدونه وه. د امریکایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه بیلابیل مرکزونه په نښه سوي دي او پر هر مرکز څو بمونه غورځول سوي دي. پیټر کوک په اعلامیه کې وایي که دا بریدونه بریالي وو نو د القاعده ډلې د دغو دواړو مشرانو په وژل کېدو سره به د امریکا او د نورو نړیوالو متحدینو په وړاندې د دې ډلې تخریبي هڅې شنډې سي. د افغانستان متحدینو په وړاندې به ګواښونه له منځه ولاړ سي او د افغان چارواکو له هغو هڅو سره به یوه مرسته وي چې غواړي په دغه هېواد کې د دې ډلې پناه ځایونه له منځه یوسي. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د سیمه ییزو طالبانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړه، ویل کېږي سلګونه وسلوال له پولې څخه د افغانستان خاورې ته واوښتل او هغو ځایونو ته یې پناه یوړه چې د افغان طالبانو په واک کې دي. د امریکا د پوځي چارواکو په خبره امریکایي جنګي الوتکو سږ کال شاوخوا اووه سوه هوایي بریدونه کړي چې تېر کال د دغو بریدونو شمېر پنځه سوه وو او تمه ده چې دا حملې په راتلونکو کې هم دوام ولري.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلی کېدلو کمیټې په خپل کار پیل کړی دی. د دې کمیټې رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبه په ورځ له آزادی راډیو سره په مرکه کې وویل چې یاد کمیټې د دې تفاهم لیک د پلی کېدو په خاطر خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی چې له تور لس څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د اصل لپاره راتلونکي اونۍ حکومت ملګرو ملتونو ته لیک واستوي. زموږ همکار سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي خپلواک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کمیټې کار په کومه مرحله کې دی.
او پر عملی لارو شارو بنده کار کوي چې د دغه توافق نامه د تطبیق لپاره مهم دي او د غفول مادو د تطبیق لپاره د عملی پلان جوړولو په سلسله باندې کار اخته ده او له تیر افتینه په منظم ډول باندې د توافق نامه د تطبیق کار شروع شوی.
بله، حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تور لیست څخه د نوموړي د نوم ایستلو موضوع په دې مسلې باندې څنګه کار شوی دی؟ په دې اړه معلومات راکړئ.
لکه چې تاسو پوهیږئ د تعزیراتو مسله د ملل متحد د امنیت شورا پورې اړه لري او د هغه لپاره د لازمو موادو تیارول تر څو پورې چې د افغانستان حکومت هغه ټول موارد چې د تعزیراتو د ورکولو لپاره ضروري دي آماده کړي او په دې باندې عملي کار شروع شي. د دغه موادو پر راټولېدو او په تکمیلېدو باندې تر ډیره حده پورې کار خلاص شوی ده. تر دواړو خواوو پورې چې هغه مواد او بعضی لازم اقدامات ضروري وو هغه انشاءالله په ختمېدو دي او مطمئن یو چې په ډیر لنډ وخت کې به
رسمي توګه دا په امنیت شورا کې مطرح شي. جناب خپلواک صاحب، تر دې دمه د حزب اسلامي د جبهه او د خلکو د منحل یا یو ځای کېدو په اړه څه طرحې د دې کمیټې لخوا جوړ شوې دي؟
تاسو پوهیږئ چې اوربند د ټولو خواوو اعلان شوی ده او د افغانستان حکومت د جمهور رئیس په دې اړوند باندې مشخص هدایت ورکړی دی او فرمان په دې اړوند باندې راغلی ده. د دغو پروسې د تکمیل لپاره عملی لارې چارې شروع شوي دي چې ټول هغه کمانډانان او ګروپونه او افراد او اشخاص چې په مختلفو ځایونو کې دي هغه بررسي شي او دوی غوښتل راتلونکي لپاره چې په څه ډول کار ترې واخلي شي هغه پروګرام تر لاس لاندې ده چې ان شاء الله ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به دغه پروسه تطبیقي.
یعنی خپل حزب اسلامي دې ته امادګي شوه چې خلک یې د امنیتي ځواکونو لیک سره یوځای شي.
په دې اړه باندې هغه لازم کارونه یې غوي شروع کړي دي چې د خپلو افراد او اشخاصو په مختلفو ځایونو کې دي د هغوی نوملړ او د هغوی فعالیتونه او د هغوی مکمله بررسي او دا بیا د امنیتي سکتور سره په همغږي باندې به دا پروسه پرمخ.
داکل شوی چې افغان حکومت راتلونکو نه لملګرو ملتونو غواړي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست څخه لرې کړي. په دې اړه مو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلی کېدلو د کمیټې د مشر محمد اکرم خپلواک څرګندونه واورېدې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ولایتي شورا او یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د کابل ښار لپاره هم خطرونه زیات شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د کابل امنیت ټینګ دی او داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ښار له کوم ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د کابل ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي اندېښنه لري چې د ولایتونو نام نه د کابل تر ولسوالۍ هم را رسیدلی دي. د کابل د ولایتي شورا رئیس سید عبدالرحمن هاشمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اکثره ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه لیدل کېږي او دا هر وخت چې وي مرکز ته هم را رسیدلی شي.
غیر از چند ولسوالی که در کدامن است
دی وی د کابل په کدامن کې د پروتو څو ولسوالی څخه چې ګلدارا، فرزا او استالف دي نور یې اکثرا نام ندی. په پغمان، سروبي، موسهی، چاراسیاب، د سب، شکردره او خپل دره یعنی تقریبا په ټولو ولسوالی کې مخالفین خپل تحرکات لري. ښاغلی هاشمی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله ډیر وخت د کابل ولسوالیو ته تګ ممکن نه وي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې وسلوال مخالفین تلاشۍ ته راوځي. د غشان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي چې کابل د ګاونډي ولایتونو د نامنیو څخه متاثره شوی او په دې اړه اندېښنې له پخوا څخه ډېرې شوې دي.
نه یوازې چې د کابل د ګاونډي ولایتونو کې نامنی زیاته شوې، لکه پروان کې څنګه چې تاسو پرون واورېدل دغسې میدان وردګ کې، لوګر کې، تاسو نور ولایت کې متاسفانه کابل کې هم د سي تشويشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته نخته کیږي او د غیر مسؤول مسله کسان چې متاسفانه کابل کې زیات شوی او هم داسې تحرکات پیدا شوی چې مخالفین غواړي چې لاس پیدا کړي.
پایتخت کابل د لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا، لغمان او ننګرهار ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو راپورونه ورکول کیږي. خو پوښتنه دا ده چې مخ پر زیاتېدونکو دې اندېښنو او ناامنیو ته د کابل د امنیتي چارواکو ځواب څه دی؟ د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تل هڅه کړې چې د پایتخت په توګه کابل نه امن وخی، خو امنیتي ځواکونو تر ټولو ډیر د ګواښونو مخنیوي کړی دی. ښاغلی رحیمی وایي چې په کابل ښار ولسوالیو کې د لوی نښتو احتمال نشته، خو د ګاونډیو ولایتونو امنیت خامخا د کابل په امنیت خپل اغېز لرلی شي.
په دې کې جای د شک نشته چې د کابل همجواره ولایتونه طبیعي ده چې په کابل باندې امنیت تاثیر لري، ولې هغه پلانونه چې موږ محلي او اصطلاح ورته لرو چې بزراو لارې لرو هغه هم د موږ د څارنې لاندې مطابق د پلان فرعي لارې هم موږ پوستې جای په جای کړي د څارنې لاندې دي. مخامخ جګړه تر اوسه پورې موږ سره کابل په مربوطاتو کې قطعاً مخالفین په دې نه دي توانېدلي چې وي کې او نه توانېږي.
د کابل ولایت شورا رئیس عبدالرحمن هاشمي بیا وایي چې که د کابل امنیت ته له اوسني حالت پاملرنه ډېره نه شي، د دې اټکل کیږي چې کابل ته غځېدونکي یو شمېر لویې لارې بندې شي. خو د کابل د پولیسو مشر وایي چې دوی خپلې پلټنې او د کابل لپاره د امنیت ځانګړی پلان لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پر روسیې اعتراض کړی دی چې په سوریه کې په هوایي حملو کې بېګنا ملکي وګړي او په خاص ډول کوچنیانې وژلي دي. روسیه ویل له تیرو نهو ورځو راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو کومه هوایي حمله نه ده کړې. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
یونیسف او نورو څارونکو ادارو راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ویالت کې د سوریې او روسیې جنگي الوتکو 15 کسان وژل چې پکې 22 کوچنیان وو او شپږ ښوونکي وو. د یونیسف رئیس انټونی لیک ویلي دا یو غمیزه ده، دا کار قصدن سوی دی او یو جنگي جنایت دی. لیک ویلي په خاص نومي کلی کې پر یو ښوونځي تکراری حمله سوی چې د سوریې د 15 کلنې جګړې راهیسې شای پر یو ښوونځي تر ټولو خونړۍ حمله وي. پر ټولنیزو رسنیو یو عکس پور سوی چې د یو کوچني لاس ښکاروي چې له څنګله وروسته پرې سوی دی، خو اوس یې هم د ښوونځي د بکس تسمه ټینګه نیولې ده. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ یو بیان خپور کړ چې وایي له تیرو 9 ورځو راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو دا هوایي حملې نه دي کړې. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې ښکاري د حملو له ویجاړیو یې تکان خوړلی وایي دا بې رحمانه عمل دی، زه هیله لرم چې موږ به نه یو پکې ښکیل. چورکین ویلي چې د روسیې د دفاع وزارت سره په تماس کې دی چې معلومه کړي څوک مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رئیس سټیفن اوبراین د غونډې ته ویل
زه د شورا له هغه غړو چې په سوریه کې په نظامي توګه ښکیل دي غواړم چې په ملکي ساحو کې په جدي توګه د هوایي حملو مخه ونیسي، څو خپل نړیوال مسؤلیتونه پوره کړي او تر ټولو مخکې ملکیان خوندي کړي. موږ ته د بشری مرستو د رسولو اجازه راکړي.
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي ویتالی چورکین په غوسه وویل دا بې عدالتي ده چې ملګري ملتونه نه مني. روسیې په حلب ښار کې له یوې اونۍ راهیسې یو اړخیز اور بند کړی چې ملکیانو ته بشري مرستې ورسول سي. ده وویل چې تروریستي ډلو په حلب کې د بشري مرستو رسولو مخه نیولې ده. چورکین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته وویل
نو сегодняшнее выступление господина Обрайна заставляет меня
دا خاغلی اوبراین نننې وینا ما اړباسي چې یو څه انتقادي خبرې وکړم. په ځانګړې توګه کله چې د خبر وایي چې پر ملګرو ملتونو انتقاد نشي کېدای. خاغلی اوبراین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مکتمل روټول د هغه څه په اړه چې شوي له واقعي ارزونې وروسته راځي او دا ستا په بیان کې نو
вне пределов вашего довольно пространного выступления.
ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي سمنتا پاور د ورستي او تاوتریخوالي په خاطر پر روسیه سخت انتقاد وکړ او ویل چې مسکو هیڅ کله له ملګرو ملتونو سره همکاري نه ده کړې. دی ویل
What is so troubling about
دا هر څه چې موږ ته نن وړاندې سول دردونکي دي، ځکه روسیه په اصل کې دا غواړي چې ملګري ملتونه یې وستایي. څوک د یوې ورځې یا اونۍ لپاره د جنګي جرایمو نه کولو په بدل کې مبارکیانې نه ترلاسه کوي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې روسي یا سوري جنگي الوتکو په خاص کلی کې شپږ هوایي حملې کړي دي چې پکښې یو ښوونځی هم شامل دی، او په دې حملو کې 15 کسان وژل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 پورې په واضح ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته سید سمیع پاس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز به خاک سپرده شدند. سرایت بدامنی‌ها در کابل و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کشته شدن برخی از اعضای برجسته شبکه القاعده را در ولایت کنر تایید کرد. وزارت معارف افغانستان می گوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به بیش از 1000 مکتب می رسد، و روسیه این را رد کرد که حمله هوایی مرگبار در شهر ادلیب سوریه از سوی روسیه و یا سوریه انجام شده است. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که 3 عضو برجسته شبکه القاعده در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. در خبرنامه این ریاست نام های 2 تن از این افراد، فاروق القهتانی و بلال، ذکر شده، اما از دیگر نام بردن نشده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز از هدف قرار گرفتن 2 رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داد. این وزارت گفت که این رهبران در حملات تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند 33 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت دیشب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و 5 پناهگاهشان از بین رفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 1000 مکتب در سرتاسر کشور در نتیجه ناامنی ها مسدودند. ابراهیم شینواری، معین تدریسی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این مکاتب بیشتر در ولایت های بادغیس، فرا، نیمروز، زابل، هلمند، اروزگان، پکتیا، قندهار و کندوز موقعیت دارند. پیش از این گفته شده بود که 700 مکتب در نتیجه گسترش ناامنی ها در افغانستان مسدودند. ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه میگوید که نه تیاره روسی و نه هم تیاره حکومت سوریه حمله بر یک مکتب در شهر ادلیب سوریه را انجام داده است. به اساس گزارش در این حمله 28 نفر به شمول 22 طفل کشته شدند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز به خبرنگاران در مسکو گفت ادعاهای فعالان حقوق بشر و دیپلماتان غربی مبنی بر اجرای حمله روز چهارشنبه در سوریه از سوی روسیه حقیقت ندارد. پیش از این وزارت دفاع روسیه امروز گفت که تیاره‌های روسیه و سوریه طی نوروز گذشته کدام حمله هوایی را در حلب انجام نداده است. نادیا مرادباسی و لمیا حجی بشار، فعالان یزیدی، برندگان جایزه امسال سخاروف شناخته شدند. آنها امروز به عنوان برنده های این جایزه در استراسبورگ از سوی پارلمان اروپایی اعلان شدند. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپایی، گفت خرسندم که شما را اطلاع می دهم که نشست رؤسا تصمیم اتخاذ کرد تا جایزه امسال سخروف را به نادیه مراد و لمیا حجی بشار توفیز کند. مراد و بشار هر دو پس از آن از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف و به بردگی گرفته شدند که این گروه قریه آنها را در شمال عراق در سال 2014 تصرف کرد. این دو تن سپس توانستند که فرار کنند و اکنون در راستای ترویج حقوق زنان و اقلیت‌ها کار می‌کنند. یک پسر جوان سوری در جرمنی به ردیابی اهداف برای گروه دولت اسلامی جهت یک حمله احتمالی متهم شده است. پلیس امروز در برلین گفت این پسر 19 ساله که نامش فاش نشده است برای داشتن ارتباط با یک گروه تروریستی و نقض قانون حمل اسلحه متهم شده است. وی در ماه مارچ بازداشت شد. سرانوالان گفتند که او در سال 2013 با داعش یکجا شده و در جنگ در سوریه سهم گرفته است. وی در سال 2015 وارد جرمنی شده بود و ادعا می شود که خود را یک پناهجوی سوری وانمود کرده بود. مقام ها گفتند که این فرد پلان داشت تا به حمله های تروریستی دست بزند. و ترکیه حکم بازداشت 73 پیلوت نظامی را صادر کرده است. این پیلوتان به دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه متهمند. خبرگزاری دولتی ترکیه امروز گزارش داد که 45 پیلوت بازداشت شدند و 28 تن دیگر تحت تعقیبند. مسنونین شامل دو دگروال و 71 بریتمن هستند. حکومت ترکیه 35 هزار نفر را در پیوند به تلاش کودتای ناکام که حدود 270 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. در مجموع بیش از 80 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و حدود 29 هزار زیر نظارت قضایی رها شدند. ده هزار نفر از وظایف دولتی به شمول منصوبین اردو، پلیس و کارمندان بخش‌های قضایی و تعلیمی برکنار شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سید سمع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز در مرکز این ولایت به خاک سپرده شدند. یک جوانی که از کشتاری را بوده شدگان توسط افراد مسلح در غور جان به سلامت برده است میگوید:
صورتن پیش اولوغو جمع کردن، بعد رو صدا کردن که زنده بیاید. بعد او که سکیلو روشن کردن، بعد بازون بلاشن صدا کردن که زنده بیاید تا باره.
نگرانی ها در مورد گسترش دامنه بی امنیتی و کابل. یک عضو شورای ولایتی کابل میگوید:
متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل از پریشان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده.
وزارت دفاع افغانستان حمله هوایی بر افراد القاعده در ولایت کنر را تایید میکند و همچنان گزارش در مورد تمرینات مشترک نظامی بین چین و عربستان سعودی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قول اردوی 207 ظفر در زون غرب، در مراسم خاک سپاری این افراد شرکت نموده وعده سپرد که انتقام خونی افراد را می گیرد. آقای غوری همچنان از آغاز عملیات برای سرکوبی این افراد در آینده نزدیک خبر داد. عبدالقدیر غفوری از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گزارش می دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت غور امروز پیکرهای بیجان افراد ملکی کوریگر را که در بینشان اطفال نیز شامل بود در یک مکان جداگانه که آن را تپه شهدان نامگذاری نمودند به خاک سپردند. هرچند در این مراسم برای غلام ناصر خازه والی غور از سوی شرکت کننده اجازه صحبت داده نشد، اما جنرال محی‌الدین غوری قماندان قول اردوی 207 ظفر در زون غرب کشور که در این مراسم شرکت ورزیده بود از انتقام گیری زود هنگام این افراد برای خانواده هایشان وعده سپرد. آقای غوری گفت آنها در حال آمادگی برای عملیات بزرگ سرکوب کننده افرادی هستند که مرتکب این عمل گردیدند.
طفلیم که به خاطر یک لقمه نان یک دوته هیزم رفته بود، 5 نفر اونا را به سعادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده می میدم که خون شهدا را گرفتنی هستم از اینا.
قصدی هم سیما جیانده والی اسبق غور نیز از کسانی بود که در این مراسم شرکت ورزیده بود. خانم جیانده با انتقاد از حکومت میگد که حکومت در طی چند سالی گذشته هیچگاه برای سرکوب نمودن مخالفین در غور اقدام جدی نکرده است. خانم جیانده میگوید
صبری ما هم لبریز شده، یا مجبوریم کوچ کنیم برم از اینجا، یا یکی حکومت یک تیاره بالا کنه 400 دزده میکشه مور از غمی ابدی خلاص میکنه. شما پرسان کنین از این مردم که کدام روز شهادت ندادن و 4 تا دوز نیامده یار نکشه.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز با صدور قطعنامه 4 ماده‌ای حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت در این بلد نمودند. محمد حسن حکیمی یک از فعالین مدنی در غور با انتقاد از مسئولین اداره محلی غور میگوید که مسئول کشتار دست جمعی افراد کاریگر از سوی گروه دشرفگن اداره محلی این بلد است. وی از حکومت مرکزی میخواهد تا ضمن برطرف نمودن این افراد از وظایفشان از آنها بازجویی نماید.
مسئول کشتار امروزی مسئولینی بی‌کفایت و بی‌درایت به شمول قمندان، والی، آمر امنیت و دیگر مسئولین هستند. ما از اداره مرکزی افغانستان رئیس جمهور و رئیس اجرایه می‌خواهیم تا این مسئولین بی‌کفایت برکنار و مورد محاکمه قرار دهند.
دو روز قبل گروه‌های مسلح مخالف دولت که به گروه تندروی داعش نسبت داده شده است 36 تن از باشندگان مناطق کوسی و قطوس این ولد را که در حال کارگری بودند دستگیر نموده. تعداد 30 تنی آنها را بعد از کشته شدن یک قماندانشان به نام ملا فاروق تیرباران نمودند، اما از سرنوشت 6 تن دیگرشان تا هنوز معلوماتی در دست نیست.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. غوث‌الدین پسری که از بین بیش از 30 تن بوده شده در ولایت غور زنده مانده است میگوید که وای باشنده اصلی برخانه مربوط به مرکز ولایت غور بوده و برای مزدوری به قریه کاسی رفته است. وای میگوید آنها زمانی که میخواستند از کار به طرف خانه برگردند در مسیری را از سوی افراد مسلح دستگیر و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. با گفته او ربایندگان ساعت 9 شب افرادی را بوده شده را تیرباران کردند که خود وای معجزه آسا جان به سلامت برده است. باز هم خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
غوث‌الدین باشنده اصلی منطقه برخانه مربوط مرکز این ولایت است و شاید خوش‌شانس‌ترین طفلی باشد که در بین حدود 40 تن زنده مانده است. غوث‌الدین 14 ساله میگد که افراد مسلح آنها را زمان دستگیر نمودند که میخواستند از سر کار به سوی خانه‌هایشان برگردند.
دوستاری کسی مزدور بودم میزم میار ساعت 10 بجه روزم عزیزم اولوغا برو دین سرگردن مرتکب اینجا باز مور حرکتان خو اولوغا بردن و درجلی رامورم خوخمو بوردن اینوز بعد مور بوردن با دره جلنگ تاوردن گودر مگن با کوئی دره بخی یک کمر بود اون هم جیستا بود مگن.
هرچند غوث‌الدین با مشکل میتواند اولین تجربه تلخی زندگیش را بیان کند ولی با آن هم میگوید که مردان مسلط در ابتدا نمیخواستند تا آنها را به رگبار گلوله ببندند، اما پس از آن که از کشته شدن قماندانشان اطلاع حاصل کردند آنها را تیرباران نمودند.
گفتن شما تنی بریم به قلمی که شما اونجا هستین سوی قلمی نلاتونیم برین ما اونجا تو ساعت های نو واجه همون جدیم که یه باز ارکت ما دارن نویزین دو گردان تو بودن که ساس کلا جلو بیام که بیمت این همینجا تم آوردن بایی تیلر سرلر سو مکن بعض رف دته نفر ما دته رف مازن پشت پشت سو مکن بعض از پشت سر در بکن.
این طفل خردسال که مصروف مزدوری بوده میگید که ابتدا زمانی که برانها شلیک کردن چندین گلوله بر پایش اصابت کرد و بعدا خود را به گونه مردن داخته است تا اینکه افراد مسلح اطرافشان را ترک نمودند.
نگی بزن ما مشکم بلرتون کن پویون تیر خورد خود یک نفر دیگه نفرش اینش مرداد ولی مفرو اینو بعض از ما دیگه و برا صدا کن که وقتی شلیک کردن خلاص کن بعض صدا کن دور کرد که زنده ایبراش بخاره خور بگیره و بره بور بکش اینو بعض بزر کرد کرد بزر اتن پیش ولاغا ولاغا جمع کردن بعض بز صدا کن که زنده ای بیاره اینو بعض بگو کسی فیلو روشن کن بعض بزن بلاشن صدا کن که زنده ای بیاره تا باره.
غوث‌الدین می‌افزاید چند تن دیگر نیز در بینشان زنده بودند، اما پس از آن که افراد مسلح از زنده ماندنشان خبر شدند دوباره بر آنها شلیک کردند. با این حال رنگین مادر غوث‌الدین که در کنار بستر پسرش نشسته است میگوید که وی 4 پسر دارد و غوث‌الدین کلانترین پسرش است که نانآور خانواده میباشد. مادر غوث‌الدین از حکومت میخواهد تا عاملین این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
ما بیچارا دا رای بود تا رفته بیوته یک ظالمای برایستان کوریاکم دهی رقم کن از دولت همین تغازار داریم که همین قاتلی بچه همه هم قری بچه همه هم بگیرن.
مردان مسلح که حکومت آنها را به گروه داعش نسبت داده است دو شب قبل حدود 40 تن از افراد ملکی کاریگر را در منطقه کوسید در شمال فیروسکو تیرباران کردند که قوس الدین از بین این افراد جان به سلامت برده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی کابل می گوید موج ناامنی ها تا کابل رسیده و بجز از 4 ولسوالی این ولایت در اکثریت آن تحرکات مخالفین مسلح آغاز گردیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که مبادا این تحرکات به جبهات منظم جنگ مبدل گردند. از سوی هم شماری از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه می گویند کابل از نامی های ولایات همجوارش متاثر شده است. مقامات امنیتی نیز این مشکل را رد نمی کنند اما می گویند به تامین امنیت کابل توجه بیشتر صورت می گیرد. تفصیل موضوع را از فرشته ندا از کابل می شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل می گویند که نامنی های ولایات تا ولسوالی های کابل هم رسیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تحرکات مخالفین مسلح در اکثریت ولسوالی های کابل دیده می شود و ممکن شهر کابل نیز از این تحرکات متاثر گردد.
متاسفانه که در ولایت همجوار کابل میگه بعد هم یا پیدا شده و افزایش پیدا کرده، ولایت پروان گرفته تا به ولایت لوگر، میدان وردگ و حتی لغمان که تا جای همسرحد با کابل. متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل پریشان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده، هم در ولسوالی ها و هم در داخل کابل. کسانی که افراد مسلح غیر مسئول هستند، این هم یکی از نگرانی های مردم کابل است.
آقای هاشمی میگوید برخی اوقات به خاطر حملات مخالفین مسلح در ولسوالی های ولایات کابل رفت و آمد دشوار و حتی ناممکن است. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که به گفته شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک روز چهارشنبه به علت حمله مخالفان مسلح دولت شاهراه کابل غزنی در نزدیکی میدان شهر برای چندین ساعت بسته بود. عرفان الله عرفان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز با اشاره به فعالیت های مخالفین مسلح در ولایات نزدیک کابل میگوید شهر کابل از ناامنی های ولایات همجوارش متاثر گردیده و نگرانی ها در این مورد از قبل بیشتر شده است.
در ولسوالی های کابل غیر از چند ولسوالی که در کودامن است که هم گلدره و فرزه و استالف دیگر تمام ولسوالی هایشون تقریبا نام است. ولسوالی پغمان، سروبی، موسیی، چاراسیا، دیسب، بعضی مناطقش که بوده کوی صافی واسل هستند، شکردره، داخل خود دره همچنان. دیگر تقریبا تمام ولسوالی ولایت کابل مخالفین در آنجا تحرکات را خود را دارند.
این در حال است که در این اواخر در ولایات مختلف ناامنی‌ها و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح بیشتر گردیده است. اما پاسخ مقامات امنیتی در رابطه با بیشتر شدن ناامنی‌ها در ولسوالی‌های کابل چیست؟ عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح هموار تلاش کردند تا ناامنی‌ها را حتی در کابل دامن بزنند، اما نیروهای امنیتی افغان با گفته وی همیشه از آن جلوگیری کردند. آقای رحیمی میگوید در کابل و ولسوالی‌های احتمالاً وقوعی درگیری های بزرگ وجود نداشته، اما ناامنی های ولایت همجوار کابل حتماً بالای امنیت این ولایت تأثیر گذار است.
در این جای شک نیست که ناامنی های ولایت همجوار بالای کابل تأثیر گذار است، ولی به اساس پلان ما تمام راه های آن را بررسی کرده ایم. در راه های فرعی هم پسته ها جابجا گردیده و تحت نظارت ماست. مخالفین مسلح قطعا نمی توانند در مربوطات کابل درگیری نمایند.
اما عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل می گوید اگر به وضعیت امنیتی کابل توجه صورت نگیرد ممکن برخی شهرهای بزرگ کابل مسدود گردد. قمندان امنی کابل می گوید که آنها به خاطر تامین امنیت کابل برنامه های خاص دارند و نمی گذارند که مخالفان مسلح دولت این ولایت را ناامن سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار دادن دو رهبر ارشد شبکه القاعده خبر داده است. به گفته پنتاگون این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنار افغانستان کشته شدند. آمریکا در سال 2001 میلادی برای هدف قرار دادن اعضای شبکه القاعده بالای افغانستان حمله کرد و اخیراً گمان می‌رفت که این شبکه دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. آیا هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در کنر به این معناست که شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان فعال شده است؟ اگر شبکه القاعده در حال حاضر در افغانستان دوباره فعال شده، در این 15 سال اعضای این گروه کجا بودند و چگونه به افغانستان آمدند؟ فرشتنگاه در آغاز یک صحبت تلفنی با نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان، همین سوال را مطرح کرده است.
مجموعاً القاعده از دو سالهای چند سال گذشته بسترش از افغانستان چیده و یک تعداد افراد تراز دوم و سومش بنابرای موازیدی که نتانستن به مناطق خودشان برگردن و بنابرای معاملات سیاسیه که دارن با داعش و طالبا در حالت نزدیک شدن و با مومد و دفترگونی یکی دیگر فعالیت بکنن در افغانستان حضور دارن، اما حضورشان گسترده نیست و در حال شکلگیری دوباره و تجدید قوا دارد.
فعلا یک تعداد از اعضای القاعده را که شما میگین در افغانستان اینا باقی ماندن و آل اینا سر بلند کردن، در کدام نقاط از افغانستان هستن؟
بیشتر اینا در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونه که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشن. فعلا در شرق افغانستان، اما بازم تو میخوام خدمت شما تکرار کنم که حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنابرای موازی و دلایلی که نیازمندی از او هستن برای فعالیتشان در افغانستان باقی هست.
بله، اما صاحب آیا تعداد دقیق از اعضای از این گروه که فعلا در افغانستان باقی ماندن، چیزی که شما میگین معلوم است، روشن است تعداد؟
خب در حالت از ماموریت و حرکت تروریسم نمیتونیم آمار خیلی دقیق بدیم، به دلیل از اینکه بنابر برنامه هایشان و تغییراتی که در تشکیلاتشان نه و در تغییراتی که در وضعیاتی را که در افراد خود داره، ما دقیق نمیتونیم آمار خدمت شما را کنیم، ولی چیزی را که میتونم عنوان بکنیم و ایست که خیلی تعداد کوچکی از القاعده در افغانستان باقی است، به دلیل از اینکه افغانستان از دو سال قبل به این طرف چهره جدید تروریسم در برخود به تجربه گرفته، به معنی که داعش ایجاد شده و طالبا هم که حضور داشتن. حضور داعش و حضور طالبا در افغانستان خیلی گسترده، هرچند داعش هم بساطش تقریبا در افغانستان داره در حال از بین رفتن است، اما حضور القاعده در تبانی طالبا در افغانستان هنوز باقی است، اما تعدادش دقیقا خدمت شما را کردن.
در عملیات هوایی که ایالات متحده امریکا اخیرا گفته که دو تن از اعضای ارشد القاعده را در کنر کشته، آیا به خاطر ردیابی از اعضای القاعده نیروهای افغان و یا همچنان اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان سهم داشتن یا خیر؟
مجموعه برنامه‌ها در افغانستان در تبانی نیروهای افغانستان و جامعه بین المللی در رفتشان امریکا عملی میشه. در مجموعه برنامه‌ها نقش طرف فعالانه در نفتن کماندانات از جمعه کماندانای طراز دوم و سومشان در القاعده و در افغانستان هست، بدون شک روی سال و سباب تأثیر خورای خواهد داشت. و این از کنم خدمت شما که مجموعه برنامه در تبانی نیروهای مسئول در افغانستان صورت می‌گیرد.
نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان بود که درباره حضور گروه داعش در بعض نقاط افغانستان توضیحات می داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اقوام سادات و وزیر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در کابل نشست‌های جداگانه‌ای را دایر کردند. اعضای شورای سادات از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح می‌خواهند تا برای مدت 3 ماه از جنگ دست بکشند و برای تأمین صلح در کشور زمینه را فراهم سازند. سخنرانان در هر دو شورا از حکومت خواستند تا به خاطر رشد و انکشاف تعلیم، صحت و اقتصاد تلاش‌های بیشتر نماید. تفصیل بیشتر موضوع را از فرشته ندا می‌شنوید.
شوراهای قومی سادات و وزیر به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان نقش اقوام را مهم عنوان کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در نشست‌های جداگانه در کابل از پروسه صلح حمایت کردند. سید پاچا حسینی رئیس شورای سادات گفت حکومت به خاطر تامین صلح در کشور به اقوام رو آورده است. آقای حسینی همچنان گفت در اثر جنگ‌های مخالفین مسلح هرروز ده‌ها فرد ملکی کشته می‌شوند که این مسئله مردم را نگران ساخته است.
بیش از این دیده نمی توانیم. از هر دو طرف قضیه می خواهیم که برای مدت 3 ماه آتش بس را نافذ کنند. در این مدت مقامات دولت و مخالفین مسلح نباید برای درگیری های آینده آمادگی بگیرند. نیروهای طرفین جابجا متوقف گردیده و آتش بس نیز نافذ گردد.
آقای حسینی تاکید کرد که اگر در این مدت به خاطر تامین صلح صادقانه تلاش صورت گیرد و در این مسئله هر کسی که ملامت شد در مقابلشان این اقوام استادگی خواهد کرد. از سوی هم محمد اکبر سالم وزیری رئیس قوم وزیر در نخستین روز فعالیت این شورا از پروسه صلح حمایت کرده گفت:
شورای قومی وزیر بر اساس نیازها ایجاد گردیده است و از ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور، حاکمیت ملی و نوامیس ملی حمایت می کند و همچنان این شورا از صلح واقعی در کشور نیز حمایت می کند.
مسئولان شورای سادات همچنان گفتند شورای عالی صلح به خاطر تامین صلح چنانچه که توقع مردم بود عمل نکرده است. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید با آنکه این شورا تا کنون برای صلح کارهایی را انجام داده است، اما اگر این شورا کدام نظر مفید در این مورد دارد آن را میپذیرند. محمد اسماعیل قاسمیار معاون کمیسیون روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع صلح یک موضوع بسیار پیچیده است. کیها بازیگرهای از این میدان هستند؟ وقت میتونن بهتر ارزیابی بکنن که چی شده میتونست که نشده. ما متکی به اراده مردم حرکت کردیم و امید دروازه را باز نگاه کردیم.
رؤسای شوراهای سادات و وزیر همچنان گفتند که حکومت تاکنون در عرصه‌های تعلیم، صحت و اقتصاد برای این اقوام برنامه‌های مشخص را در نظر نگرفته است که خواهان توجه جدی حکومت در این راستا گردیدند. آنها همچنان گفتند حکومت مشکلات این اقوام را حل نماید تا آنها به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر از پیش تلاش نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای خاص چین و عربستان سعودی امروز پنجشنبه اولین تمرینات نظامی مشترکشان را آغاز کردند. این نخستین تلاش چین برای انکشاف رابط امنیتی با کشورهای اسلامی در شرق میانه به شمار می رود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش میکند.
چین میگوید در حالی که نقش بین‌المللی این کشور رو به گسترش بوده و دخالت دیپلماتیک حکومت چین در مناطق پرتنش مانند شرق میانه افزایش می‌یابد، شرکت‌های چینی و مردم این کشور به تهدیدهای دهشت افغانی روزافزون روبرواند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفرش در اوایل امسال به عربستان سعودی تعهد کرد که همکاری های امنیتی خود را با ریاض افزایش می دهد. یک روزنامه نظامی چین می نویسد قبل از این در یک برنامه آموزش نظامی 2 هفته‌ای بین این کشور و عربستان سعودی در نزدیکی شهر چانگکیانگ در جنوب غرب چین از جانب هر دو کشور 25 عسکر اشتراک داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های چینی می‌گوید این برنامه آموزش نظامی که از 10 ماه اکتبر آغاز شده بود روی روش و تاکتیک‌های مهارت مبارزه با تروریسم تمرکز داشت. مقامات چینی از دیر زمان نگرانند که بی‌ثباتی در افغانستان مبادا به ایالت غربی شینجیانگ سرایت کند، ایالتی که اکثریت باشنده‌های آن را مسلمانان اویغور تشکیل می‌دهند. چین به خاطر مبارزه در برابر این گونه تهدیدها در ماه آگوست یک ائتلاف ضد تروریسم را با پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز تشکیل داد. این 3 کشور با ایالت شیجین چین سرحد مشترک دارند. از سوی دیگر بیش از 400 عسکر چین و تاجیکستان از 20 تا 24 ماه اکتبر تمرینات نظامی مشترک را در مناطق کوهستانی تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد برای انداختند. مقامات افغان از این تمرینات نظامی که آموزش در مورد چگونگی رهایی گروگانان شامل بود نظارت می کردند. گروه های حقوق بشر در مورد وضع محدودیت بر آزادی های مذهبی بر مسلمانان اویغور تبار ایالت شیجین از سوی حکومت چین واکنش نشان دادند. اما حکومت چین این اتهامات را رد می کند. از سوی هم بسدها و یا ممکن هزاران مسلمان اویغور به طور پنهانی از راه جنوب شرق آسیا خود را به ترکیه رساندند. چین میگوید تعداد از آنها که این کشور را ترک میکنند و جمع جنگجویان تندرو در سوریه و عراق میپیوندند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های بعدی ما ساعت 7 صبح نشر خواهند شد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های خود را از همین نمواج به نشر میرساند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.